د شورا وکیل مجید خوځدوی د ولسوالیو ترڅنګ د لشکرګاه ښار په یو شمېر حوزو کې عملیات هم د دې خطر زنډیدلې دي. هغه ازادي راډیو ټول د کومو تشکیلاتو سره سره سلګونو پولیس د اصلي دندو پر ځای په خدمتي دندو بوخت دي.
دا چې اوس دوی یو شمېر پرسنل نه لګو چې هغه هلته سره ځای پر ځای کړو او هغه منطقه د جنګ په وخت کې شمېره منطقه ونسو هغه منطقه په وساتو. علت یې هم دا دی چې پولیس ټوله خدمتي دي او دغه ولسوالیو پرسنل نشته دی هلته چې هغه منطقه کې عملیات وسي چې هلته پرسنل سره ځای پر ځای کړي.
ویل کېږي د دغه 455 تنو پولیسو څخه چې په لشکرګاه کې په خدمتي ډول د وکیلانو او ځینو زورځواکو سره دندې اجرا کوي 22 تنه د خانشین ولسوالۍ دي چې د تیرو دوه نیمو کالو راهیسې په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې ده. دغه ډول د پولیسو د عملیاتي کنډک څخه چې اکثره جنګونه او عملیات په غاړه لري 48 تنه پولیس په لشکرګاه کې خدمتي دندې اجرا کوي چې 14 تنه افسران او ساتنمنان دي. د هلمند مدني فعالین وای په یادو 455 تنه خدمتي پولیسو باندې کولای سي یو د مرکزی ولسوالیونه وساتل سي. په دې اړه دوه مدني فعالینو عبدالحق واکمن او نظر محمد رودي وویل
د وکیل اکا ادا قلن حق دادی چې دوه پولیس د امنیت تفارغ ورسره ای. اما موږ تاسو وس په هلمند ولایت کې وینو دوه لنجر پولیس درې لنجر پولیس ورسره ای. په دا غیر عادلانه ویشتي
او دا چې دلته په شار د شار په مختلفو برخو کې یو او بل ته وکیل صاحب ته رئیس صاحب ته یا بل کوم مهم شخص چې خپل د په نظر ځان مهم ورزي هغه ته ورکول کېږي. دا واقعیا یو لوی ستونزه ده. دغه پولیس ته دې فرضای چې دلته په خدمتي ډول وظیفه اجرا کوي ولاړ سي هر یو خپل ولسوالۍ ته په ولسوالۍ کې شدیده اړتیا ده د پولیسو موجودیت ته.
د غسناد لمخه چې زموږ په واقع راکول سوي دي د پولیسو د چټک خبرګون د کیتې څخه چې همیشه په اساس شرایطو کې د نورو سرتیرو سره مرسته کوي ولستنه د ریزر په نوم د عملیاتي کنډک نه شپږ وشتنه امنیه کمانډانی 515 بس ځون او نورې ادارو ته چې په لشکرګاه کې موقعیت لري ورکول سوي دي. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال عبدالغفار ساپی هم مني خوای دا د کورنیو چارو د وزارت ته تشکیلات په برخه کې ستونزه ده او دوی بخت چې د ولسوالیو هغه پولیس چې کومکی د ځینو اشخاص او ادارو په امنیت کې بخت دي بیر تخپل اصلي دنو ته ولېږي.
دا خبر د سره منوم تاییدوم. دا یو تشکیلاتي ستونزه ده د دې لپاره چې کوم تاسیساتي ټولي په نامه یو ټولی و دغې تشکیل د منځه تللی ده او بیا احیا شوی نه ده چې موږ د سلسلې مراتبو د نگان هغه اړوندو ارګانونو سره مقام د وزارت سره په تماس کې یو چې دغه ستونزې ته یو بنیادي د حل لاره پیدا کړو. دا د سره منم یو تعداد زموږ پرسونل د ضرورت په اساس د ولایت د مقام د ساتلو لپاره بیا تکراروم چې ځینې خلک وایي چې سل کسان د والی صاحب سره دي. شاید د ولایت د مقام او د ولایت د تاسیساتو میلمستنونو قراولونو او د ټولو تاسیساتو د ساتلو لپاره
دغه ولسوالیو څخه چې اکثره تشکیلونه د سکوت او نیم سکوت په خاطر د مرکز نه لغوه سوي دي یو هم د کجکی ولسوالۍ ده. که څه هم د یادې ولسوالۍ امنیت د کجکی تر تنګي پورې چلته د برښنا بند او د برق د تولید فابریکه وجود لري محدود سوی دی خو لا هم ګڼ شمېر سرتیر پکې ځای په ځای دی. خو زموږ د موندلو له مخې د دغه مهمې ولسوالۍ د پولیسو د تشکیل څخه هم 94 تنه پولیس په لشکرګاه کې د افرادو او اشخاصو په واقع ورکول سوي دي. کتونکو بای کده ولسوالیو اړوند پولیس سرتیری او افسران په دې ډول د افراد او اشخاصو ترڅنګ په لشکرګاه کې د ادارو په امنیت مشغول سي امکان نه لري. هغه ولسوالی چې ډیرو سرتیرو ته اړتیا لري په دومره اسانۍ د وسلوالو له ډلې زبریدونو وساتل سي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
آزادی رادیویی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري. غزن نیازی خپل شیرونه راوروي. لاندې کایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیارغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی سل کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیارغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سب چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی و بیارغول کیږي. دا هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقا وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې دو څلوېښت خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیږدونې د کار په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیږدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. غراز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې په اړه د خپلو اړوندو ادارو د فعالیتونو رپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د ښه پرمخ بیولو په خاطر خپلې نظریه وړاندیزونه طرح کړل.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نه، نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلئ همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سیریل چې دی هغه دی د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې وو،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل وو هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، په خپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلي دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټومبي، رنگونه باید ډېر زیات ورکړي، ښکلا ډېره زیاته ورکړي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیدل کېږي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهن وګوري، انتخاب. مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دې په خیال کې نیولی باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخه ښه قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم ښه ښه لیکوالان شته. موږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار موږ نه یو چې څونه زموږ دلته نور استادان هغه شته، خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال زړه چې ماتیږي په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیون زمونږ بهرلی سیریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبري خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډیره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، ستاسو یو سریال د ملالی په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک یې ثبتوي نه، دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسې ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سریال تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپګ دېرش برخې اوس ما نه هېر دي، خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلودل. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چیرته موږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدرد صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې، دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته مې اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتو، یوه ډیره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته خزینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوی د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده، او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې خزینه ممثلینې را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومنده، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شي نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او له دې تر څنګ موږ په اطلاعات کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کومه اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو، او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړي، نارینه او مسلمان ته نه دې کړي، نو خزینه او مسلمان ته خو ډېر لري خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زمونږ د دولت پورې اړه لري، او څه یو زمونږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمانو پیدا کولای شو، روزلې شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه، او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوالي هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یې لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بی قدرې. خو په هغه اندازه به تمام څه نه یې غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې 200,000 په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصارف تاسو پورا کړو کوم نو
کړه ما خدا سیریل یو د کوزی پښتونخوا یو ډایریکټر او ایزار بوبینو میدم هغه ته لیکنی بل معنی ورکو مصرف پر ټول هغه یو او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو دا سیریل تقریبا یو لک ډالر پورې به آید شمشاد تلویزیون ته وک یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر آید لاسته راوړلی شو زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي ښه مثال یې د ملالی سیریل وو
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلې سره شنا مې ما دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پیژنم ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه سره شنا مې پیژنم
همدار صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سیریال یا ډرامه ولیکي تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سیریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي
باید اول د یو لیکوال سره ناستي ولاړه وکړي دا غي سره
فرض کړئ یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامو
کتاب معرفي کوي
کتاب افضل رضا صاحب لیکلې ده د پښتو ډرامه اعظم خیل په 1995 کال کې لیکلې د پښتو ډرامې په نوم باندې افضل رضا اوستي الله وبخي د کوزي پښتونخوا یو ډیر نامتو لیکوالو
یو خو به دا کتاب پیدا کی دا ول ولي
او د دې ترڅنګ لیکلې ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي دا غي سکرپټ مطالعه کی دا غي نزدک کړو کی چې مثال د ډرامې کریکټرونه څنګه باید اندازې کی عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ډرامې پلاټ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړی دی شي نو که یو سکرپټ سره راوخلی دی یو ډرامې سکرپټ راوالی او داول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي نو زما په نظر باندې د کتاب ترڅنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده سکرپټ کې هر څه ښکارا دی په خپل یو ډایریکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپټ لاره نه ډراما ولیکي خو الفاظ به کمزوري منظر کشی به کمزوري نور پر ډرامه کې دومره سخت نشته صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې د ډېر زیات مهم دي او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شي د ډرامې نقش په څه شي باندې تابعږي تعلیمي ډرامه ده جنگی ده رومانټیک ده مرکزی خیال په کوم باندې روان دي
همدار ته ورستی کارونه مقصدی اوس په څه بوختي استه څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دي چې لندو کیسو کتاب ده هغه ان شاء الله په لړنو خیراشی پټی نکاح په نوم باندې او د دې ترڅنګ یو دوه سیریال دي په دغه باندې بوختم
کور مدان ډیر زیات مننه
ازادي رادیو مچلا ل ازادي رادیو څخه اوري
وګمه جبار خیل د ځل خورا جالب نقل وسته د نقل نوم دی د غلو خار تاسو واوري لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي
دغلو خان د خار ټول اوسیدونکو غلو هر څوک په دما خام د ټوټي لخړل ورسته د مختلفو کلیګانو گیټي او څراغ بلاس لکور راووت چې لگاوندی یا بل چاغلا وکړي او سپیده چاوت محل تخلال مال سره خپل کور ته ستون شي په دې مینس کې به د کور ته هم بل څوک ور اوختی وو او غلا به ورنه کړی و په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وا او د څوک نه پیدا کیدل چې غلا دی ونه کړی او غلا دی ورنه ونه شي په خار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلی ولاړه خرڅونکو پیرودونکو تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه هر چا په خپل وار ډنډي وهلې او پکې رکی خلایو د دغو خلکو حکومت هم د دوی غونتي غلب حکومت له خلکو غلا کولا خلکو له حکومت بس ټول سره غلو او ملامت سلامت پکې نه وو ټول سره یو شان او سره خوشاله وو نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوارېدل په دې منځ کې ورس یو سپېڅلې او صادق انسان د غلو خار درغه او پکې دی راشو د دې د په ځای چې د تیارې لخبرې دوروسته څراغ او کلیانې راوخلي او په غلا پسې روان شي په خپل کور کې پاتې کیده چلم به اڅکاو او مطالعه کوله. غله چې بده د کور ته ورسېدل څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کیږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیښي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري، خو له هیچ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال ده پخپله پخپل ځان راوستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالي د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوزلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې، او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوسله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزله کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او هوسا پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې ډېره شوې وو. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې ساه ورکړه.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب، شوندی اوسه، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړه، زه د دې تخلص په حیسه کې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازی معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه شا غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان سه بر انسان په خپل وجود کې، په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې، داسې انګیزي او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په دې خبرو کې بیان کړي، اظهار کړي. نو زه چې کله ماشوم وم، له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړله، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اووم سم کې، په اتم سم کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کولم. نو ما بیا قسم وکړو چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر ورځې بار
ماځه بیا دې رسامی نه ده کړې؟
نه. نو بیا هغه څه چې مزه رسامی ته حاصله مغه خو له ما سره وو، خو نو ورو کېدل، خو له هر انسان سره وي. نو بیا مې بیا شاعر ته مخه کړله.
دا کوم کلونه و چې رسامی مو پریښوده او بیا مو شاعري ته شروع وکړه؟
داسې شپږتیا واتیا کلونه و. داسې
نو دا تقریبا لس کاله مو له شاعري نه وشو. په دومره موده کې مو کتاب چاپ کړی؟
په هغه لومړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دغه خیال کې هم نه و چې زه بله کتاب یو سبي و سبي، کنه دا شیان زما ذهن کې هم نه راتلل. ما یوازې هماغه خپلې خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او دې شیانو ته مې نه متوجه کېدلم. بس څه خولې ته راتلل او هغه مې لیکل. خو وروسته چې زه کله پوهنتون ته راغللم، 2000 کال کې، چې دلته مې له لویو لویو شاعرانو سره، لیکوالانو سره، دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعرۍ باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په 93 کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ، نوې مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب ده، کتاب به وي او څخه کتاب به نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي؟ مخکې له هغه چې ومو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راشي، که په یاد دي کوم یو راته ووایاست؟
هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکله، بیا یو وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نه وي. یو بیت راته د تقریبا د نه اتیوم کال را یاد شو چې هغه سې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر علي کېدای شي یو شعر مو.
نو غزل ده چې بې مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادۍ خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې ما خو ځان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره دشم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حلامه څه کوي بس دومره وایم، ستا د راکړي زخم درد ښه دی پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او لاغه سره همدغه سوال او ځواب کې څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یم نه پیا په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا دغه دغه مخالف و جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بله نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دي دوی خپل تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیر توجه کوي، همدغه اوس چې سر روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامنځته شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډیر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وویل چې ډیره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډیر په شمار، یعنی د ګوتو په شمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې همدغسې دي او نور یې همدغسې دي. دا کم وخت داسې کې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډیر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی په شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي سړی خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کیږي، بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه پتا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپله خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال غاړې ته کښېنم او سوچ وهم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزن دنیا ډیره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغییرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې کوي وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډیرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډیر وخت شو چې 8 بیته نه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوړی یا نظم راوړی؟
یو نظم ده، داسې لنډ نظم ده. دام لیونه مسافره، سو شېبې را سره کېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شېبې را سره کېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅیږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونۍ ته لا دومره خبر نه یې چې جاله کې د پزان پورې نښتی ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک اوبه در سره نشته هم په شاړو په ریګونو کې روان یې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونه یا مسافره چې د سمه ستړې سا شي بیا پسې اوس خو دښته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بځې
ډېره مننه ډېر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده وراسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا د دغه نوې ټکنالوژۍ سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول دغه سه امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي تر نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنگ نظر خلک په تورنم لګوي چې ولادت پلان کې ژبې نشباړه کې د پاکستان کې ژبې نشباړه کې کنه هلن کې دوی هغه تاثر راخلي لنورو هوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریونه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو اوس دغه زمونږ ځوانانو په شاعري کوم چې کوم بدلونه او کوم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول د دغه شیانو برکت ده
تاسو یوه خبره وکړه دغه د انتقادونو مسله مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعره بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلې ده یو لیکوال پیسې کې دی او شاعر پیسې کې قسم به باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغه سیمه واردو کې نه هغه حکومت چې دی وینو کو او کای کوي نو به مستند وکړو د دې لارې څه دی بل اخره
عمان صاحب زمنګه خلک زمنګه ټولنه داسې ده چې عموما مطلب غونډه چې وایي یو غوته بلته نیول کیږي سلور یا درې ځان ته نیول کیږي خو موږ سرچپې او موږ سلور پنځه بلکې ټوله غوته نور د نسو کنه نو همیشه د نور ته متوجي او نور څه کوي خو ځان ته نه متوجي کی او چې موږ خپل څه کوو زما په نظر کچیرته غلې و بولو کچیرته تاثر و بولو کچیرته ژباړه و بولو چې هر څه و بولو چې موږ ټولنه ته زیان نه وي چې زمونږ خلکو ته تاوان نه زمونږ فرهنګ ته زمونږ ادب ته زمونږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده ودی کوي زه مخالف نیم د غشانو او دا چې څنګه وکول شو دا و پیژنو نو غوړه لار ده چې څوک دغه د اغانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دغه ژبې نشباړه کوي دغه ځای نشباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه نشباړي نو مهرباني دی وکړي مثال دې وړاندې کړي چېرته د ورته غونډه جوړه کړي کېدې نه وي خلک دي کېنه ورته چې دا سړی دغه کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کې ورپسې ایډي جوړوي لګي دغه شعر اخلي او خرابې او نور څه پکې جوړای ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده زبو دوی حکومت لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوګوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وای وروي
او غزل دا هغه ردیفه ده جانا صحیح ده
مهرباني ویلونه
او ټول قافیز غزل لا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جن عادت کړی یما په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تنده یې خې دې ستا په خوشبو جانا او هلی ملا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماتې کړي تیږي په آینو جانا وای پیړې ساز کړه له افسانو جانا همدا آواز اورما له کتابو جانا لګه حصه خورا کړه له پیمانو جانا بیا مې راوړې وجود په تیندکو جانا لکه چې هیره دې کړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نه وې د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
ولا ومن صاحب دا نو معلومات نشته. دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډېر ترلاسه کوي. مشران شاعران زه هغوی سره ناسته ولاړه لرم، نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړني کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپو که نه، ځکه هغه کیسې په شاعري چاپ کړې وي. هغه د ځوانۍ وخت سم هم ده او ډېره سم هم نه ده، ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته.
طبیعي شاعري ده او دا د هغه وخت شاعري ده. فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده،
بالکل،
نو دغه وخت بیله شاعري وه، اوس بیله شاعري ده، لس کاله وروسته شاید بیله شاعري. دا طبیعي خبره ده چې ډېر کم داسې شعرونه دي چې شل کاله وروسته دي ملوستل سي. د موږ په ځوان باندې ډېر شاعران دي څوک یې نه لولي. دا ستاسو نه ډېره زیاته مننه. کور مودان
هیله کوم. ډېره مننه.
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس مو پام راړوم د ښاغلي پیر محمد کاروان په غږ کې د دوی د یو نظم اورېدلو ته.
وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې، سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې، سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې. ګل سره خبرې کوم، ګل ته غلی وایم، یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې؟ دلته خو اوبه نشته، په دې باره کې څه کوې؟ ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه، ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي، کیبنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي؟ زه به یې په سپینو اوښکو شنې پاڼې لمدې کړم، ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم. ما وی لاروی څه کوي؟ څه پسې راوتی دی؟ ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی، وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوتی دی، دلته زما زړه یې ترې ناڅاپه راپریوتی دی. دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم، نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړه یم. وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی ده په سپړلو د رازونو کې. کښېنه زورور چې له ما نه بل خو لاړ نه شې، دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې. Yeah.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.